پون سان کې د سهارا ته بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 13 د نومبر شلمه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د پاکستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا راپور خپرو چې په پاکستان کې څومره کسان ټلویزیون ګوري. پایل خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل شي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لېږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د دریمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د دریمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د دریمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.6 کسان ووژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکری طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دي خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو اوشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی رئیس جوزف بورل پرون ویل چې پر زورواکی الکساندر لوکاشینکو او ګڼو نورو بیلاروسی چارواکو بندیزونو د دوی مخه نه دي نیولې چې د اعتراض کوونکو ځپنه ودروي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شوی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 نه د کال کې عملي سو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې، یا یې کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی استرالیا د پاپنسان کې د خپل سرتیرو د زیانونو جبران وکړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
په روزګان کې د زینو کسانو خبري خبرو چې وی د استرالیا ځواکونو لخوا زیانونه ور اړول شوی
چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپي راغلي دي سپي ور لکړې دي سپي عملي پروي سپي عملي پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نږدې وشتلې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په ځخ په سیارمان کوي
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله د تحولات او پرمختګونو ډېر خوري گزارشونه ورکول.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده،
یعنی 200 ازي اختصاصوم ټلویزیون لپاره څه ده لپاره دي لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم دي لپاره چې طرفه خستګي مته وشي.
نیم نړۍ او کور کلی اونیز پروګرامونه هم خبرو. خبرونه د سر موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل شوی چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د روزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کوید کورونی غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل شوی د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلې دي چې دغه کمیسیون به د بشری حقوقو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلې و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دی ونیول شي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکی هغه دی ورکول شي. زموږ غور جوړ کی زموږ ناراضي واوري زموږ ور ولي وویل شو ولي پر چش باندې کما گنا کړي وو خو گنا چې مشته په ثبوت ورسیږي موږ ورشي وو به گناو.
عبد اللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اروزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې ام او د زیان نو کومک غواړم چې منه زسر عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اډوان سر خمسی می وسیدونکې دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا ووهل، د دې پلاری ورته وژلی او کور ته یې هم ور واچولی.
هغه وایي چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې دا دغه څه کلی ته دا باغ سه منه خارو لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور وسط د غونډې کې نه وځي منه ټاکه پر وکی ټاکه پر وکی په دابشا لږ زخمی کوي. خدای دې دیواله نه شواسو دیواله نه را پشاک پشاو اوس مسته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو دې پر لاندې باندې ته تصویر چوجه د دای دی ترتیرو دا سره پشاک نو ډیر تیر واستلې دې زمر مسجد کوټه او داګر سره ځای دی پلا مسجد نه نستلې دې چې مې وی سره چې مانم زک دی ورکو ونه مولا وړم انا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولیدي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه لیدي منا هغه هتا چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه.
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو د ایداو پاړه د استرلیا د پوز د وی سړنی پایلي هغه ایداوي ثابتوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لښتر لژن نه دیرش بنديان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوی دي. خو په اروزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي بلکې هغه سرتیري دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
شی معنا دې تحقیقات د کړي دي د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شیدان سوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دي چې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یم زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره خیر پوښتنه کړی وای بل څوک چې شیدان کړی دا غوسه پوښتنه کړی وای بل څوک چې کړی وای چې دادی دا نه جشمنې کړي د بزرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خولیا چولې دي ټوله په سجاړي او ټوله د بخدای اعصاب کار په سفرې شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ شار اډوان سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جراند چالانه و په دغه حالت کې د شوسو و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و نو د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چا ډول ور ډکه وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استالیان ته پام نو چې د استالیان غلی دی څوک دی د واجرنج ته روان دی د خواسه دی نه پام سپور ته لیکلی دی د لری یواری وشتلې دی چې دا وشتلې دی د ښنستلې دی چې په دغه حالت کې د پانس سپې راغلې دی سپې ور لکړې دی سپې عملې پروي سپې عملې پروي د سپې د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دی هغه د حالت د نجدو سپې وشتلې دی نجدو د هغه ټپونو وکسې مرولې دی سپې ور لکړې دی بیا د دغه ځای کشکړې دی لاندې کروړې دی د کروړ سره ورځولې پټې پر چولې.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي بلکې لسګونه کسانې بې ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سریو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتي او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ولسی وی چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیر ته وویل
د نن نه درې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اوروزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وې هغه چیرې دی؟ دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ما ته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته دننه کړې وې او دروازې ورپسې بندې کړې وې. او دې خوا ته کوم چې سړی و ځوانانو دوی وهلي و ډبولي و او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وې داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته شي غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د مانده نه غورځولی و لاندې. د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اوروزګان ولایت ته ترینکوټ ښار ته. نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلوده هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه، کومه پرېکړه وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته، د نن په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او ورنه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولې چې دوی هم نانارجوی د سیمې دي، د گورګین د چارچینو. او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي و 9 کاله اته یا 9 کاله د مخه د جوزا په میاشت کې، کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټ وو. نو دغه ځوانان راووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي، هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان راووتل چې خپل موټرسایکل یې رادننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه ووژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم ووژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ او په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه ښایي په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کېدای شي دغسې نورې زړهبوږنوونکې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي، کېدای شي هغه هم راوځي او کېدای شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغسې ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنګي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري و. آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره جوخت په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو د پاکستان پر خلاف لاریون کړی.
پاکستان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپښین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخي پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي کنه دوی به یې همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دې لاریون یوه ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي د دوه مخی سیاست د بس کړي که چېرته دای نور دغه ناوړه عملونو ته زور ورکوي ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسي او د دوی دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوی به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او ژمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مونږ غواړو چې دلته عمران خان هغه څه چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال تروریزم پروژې اخلي مونږ وژني نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو دوی که هېڅ کلام مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د ناسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼه لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنځشنبه په ورځ اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټونکي د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پلسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر راز سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په کې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیل زاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیل زاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور دوله سیزی مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتو په افغانستان کې د یو پایپلاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولی دي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دیوی نادر په خپل راپور کې د رسنیو وادې ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمېر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وایي اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمېر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ساتي رادو ته ویل
دیر فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون نه پاره څه د پاره د دې پاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دیر فرزه چې طرف خستګی مته وشي.
دیر خلک په خپل کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسېدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمېر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمېر خبرونه اورم چې ډېرې د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیون له پیل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو تر څنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم یو بهرنی مسله، مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوې سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کېږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپل خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پومپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پومپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانون سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پومپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بیلابیلو چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډیره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ترورزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 قانونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی شهر کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای شي. د غزنی اوسیدونکو وایي په ازادي راډیو کې د الیاس تای په ژغ په سیارمان کوي. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
د یو بالکل نوی نبات په اړه خبرو تر غلم کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبره ده.
دا خوږ او شور ډک ژغ د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بومي بریټ کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ به نور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زړونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه پسې ارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس دایي د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایي له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلال هم خبريال دی. د وای د الیاس دای پرنګ ډیر لیش خبريالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دسته یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو، مثلا د مرمرو ډبرې وه، د هر څه له هغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې. واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل ته کمانونه لري، خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاتله څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکي له دولت څخه د الیاس دایی د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کېږي.
مرستې دوام لري خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مدا چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولی شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل په رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي خزي څنګه کولی شي دغه ځایونو ته لاسرسی پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او که یو خزه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن په خونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خط د وزارت په مرسته ور وپیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وږمې جبرخیل چمتو کړی او د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
دا خاوند مې په ډېره لږه خبره په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې. اوقات مې تریخ وه. د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه. د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې دغه خیاطی به مې کوله. د پچو خرچه به مې نور کوله. دروغ رنزور غم م مراته نه کوله. خو بس وهله ما ټکوله. ما ډیر را باندې فشار راوسته. ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما. مجبوره شم لاړم دغه ته محکمې ته حقوقي مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس ل خپل میړنه جدا شوی ده او ل خپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسی نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزي ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مرداره وم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پښه مې اوس مات ده. ګرځېدی نه شوم. سر مې 4-5 ځای مات شوی ده. حیوانان مې ټول ځوړند کړی ده. پښې پوچت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم. یا خپلو خپلوان مې نه وو هلته.
د ښځو